ازادي راډیو نننۍ ماخمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي دای داسې سوله غواړي چې د خلکو مشارکت او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پکې یقیني شي. په دې خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
سلام د خبرونو سرټکیم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پاوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. سبا په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیلېږي. او د کوټې په هزاره ټاون کې د یولسو وژل شوو کان کیندونکو کورنیو اعتراضي غونډه پیل کړې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په هر حالت کې د پاوز د تمویل لپاره پوره ژمنتیا موجوده ده. هغه دا خبرې په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې یوې غونډې ته وکړې.
هیڅ وخت به دا د ویار او د افتخار اردو لاس چاته نی که څو کاله خدای نه کده مجبوریت راغی سرکونه جوړ نکونه جوړو، اما اردو د افغانستان به همیشه سمبالیگی، همیشه به احتاس شاکه اولس داریگی، اوزه به تر آخیر قطره دوینه می احتاس حمایت کن.
غنی تینگار وکر چه جمهوری نظام بخوندی پاتیوی هغام دارز ده سولی مذاکراتو پیشاری ویل ده افغانستان حکومت سولی تجمنتیال ری خود اغب خبره مثبت سولو غوارو چه عدالت پکتامین مشارکت زیاده و ده خلکو حقونه خوندیوی. سبا په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې پیلېږي. تمو نن د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي ټیم قطر ته سفر وکړي څو سبانی خبرو ته ورسیږي. خود راپورونو په اساس د دوی سفر ځنډیدلی دی. د ټیم یوې غړې شریفه زرمتی په دې اړه وویل:
په سفر کې د نتللو وجه د آب و هوا له وجې ده. نن باید موږ سفر کړی وای، متاسفانه چې سفر وځنډیدم د سبا لپاره، خو یوه ورځ سفر انشاءالله سبا ته له خیره په هغه مایل وخت باندې موږ کولی شو چې خپلې جلسې ته حضور ورسېږو.
د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي دا ور به د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو باندې بحث وکړي. طالبانو هم د سولې د خبرو د پیل لپاره چمتووالی ښودلی، خو وایي چې د اجنډا موضوعګانې به په غونډه کې وټاکل شي. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه ویلي طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني پای ته ورسوي. د دغو ځواکونو ویان ډګروال سانی لګیت دا موضوع نن په یو ټویټ کې څرګنده کړې. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول ځینې افغان خبریالان او د ښځو د حقونو او مدني فعالان په تېرو څو میاشتو کې په مقناطیسي ماین چاودنو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوي. طالبانو که څه هم ځینې وختونه په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو افغان حکومت وایي باوري دی چې طالبان په تیره بیا حقانی شبکه دغه بریدونه کوي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو نفوذي پولیس نه نور پولیس وژلی او له سیمې تښتېدلی. لږ تر لږه درېو امنیتي چارواکو پیښه او پکې افغان پولیسو ته رسېدلې مرګ ژوبله تایید کړې، خو وایي د موضوع د حساسیت لپاره نوم نه اخلي. د راپورونو له مخې نفوذي بریدګر تېره شپه 10 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په سرکاري باغ کې د پولیسو د سفریاو خطې 9 سرتیري په ډزو سره وژلي. باوري سرچینو ویلي پولیس لومړی مسموم شوي او بیا پرې ډزې شوي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بار ځای که څه هم پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي. طالبانو د دغو برید مسؤلیت منلی دی. د کوټې په هزاره ټاون کې د یولسو وژل شوو کان کیندونکو کورنیو اعتراضي غونډه پیل کړې. وسلوالو کسانو د جنوري په 3مه د بلوچستان اړوند یو کان کې 11000 توکمې کان کیندونکو وژل. د وژل شوو خلکو کورنیو نن خپل اعتراضي غونډه پیل کړې او له حکومت غواړي چې د کان کیندونکو وژونکو ونیسي او سزا ورکړي. د بلوچستان د اسمبلی پخوانی غړی اغا رضا چې د هزاره توکمو مدافع هم دی د موتریزونو د غوښتنو په اړه مشال راډیو ته وویل:
مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے قاتلین گرفتار کیے جائیں. قاتلین
مشتن شکارا د چ پپیش کی تورن کسان د سم دلا سونه ولسی ک قاتلان نن ولکیږي، نو بیا به احتجاج د صوبائی حکومت پزدوی چې صوبائی حکومت استعفا ورکړي.
د بلوچستان د کورونې چارو وزیر ضیا الله لانګو سیمیزو چارواکو ته امر کړی چې د دې پیښې په اړه د پلټنې وکړي او رپورټ دې وړاندې کړي. د بلوچستان په هزاره ټاون کې هزاره توکمی میشتي چې اکثر له امنیتي ګواښونو او د فرقې شخړو له امله په ویره کې اوسي. اوس هم د کووید 19 یا کرونا ویروس په اړه باندې تاسو ته تازه شمیرې درکوو. په نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر نن له 15.2 میلیونه کسانو واوښت. په نړۍ کې د کرونا ویروس د دویمې او نوې بڼې د خپرېدو ویره ډېره زیاته شوې ده. په اکثرو هیوادونو کې د دې نوې څپې د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي، خو بیا هم چارواکي ګواښ کوي چې د ویروس د مهار لپاره مجبور دي نوي محدودیتونه ولګوي. له هغې ډلې په بریتانیا کې له نن نه د ابتدایي ښوونځیو د تړلو امر شوی دی او خلکو ته ویل شوي دي چې باید روغتیا پالانو سپارښتنې او حکومتي لاکډاون قرنطین جدي توګه باندې پام کې ونیسي. په جرمني کې هم چارواکو له حکومت غوښتي چې د جنریټر پایا پورې د لاکډاون مراعت کړي او همدا حالت دی وساتي. په ټوله نړۍ کې تر دې دمه د کرونا ویروس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر 1,340,000 ته رسیدلی دی.
قدر من اوریدونکو د دې مخامنه خبری مجله په دوام کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی سبا دوه تروانیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په خبرو کې به پر افغان امنیتي ځواکونو معامله ونه شي. طالبانو امریکا د هوایی بریدونو او امریکا طالبان د هدفي حملو له کبله په تنده لهجه له خپلو ژمنو په سرغړونو تورن کړي دي. نن د نابینایانو د ځانګړي لیک دود یا بریل لیک نړیواله ورځ ده. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرۍ د دې خپرونې لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې دوهې ته د افغان دولت د مرکچی پلاوي سفر د یوې بلې ورځې لپاره وځنډید، ولسمشر اشرف غنی وایي دای داسې یوه سوله غواړي چې د خلکو مشارکت او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پکې یقیني شي. ښاغلی غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل د سولې په خبرو کې به د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ راز معامله ونه شي. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی سبا دوهې ته روانېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خطاب کې ویلي د داسې سولې ملاتړ کوي چې په حقیقت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا ته زمینه برابره او اردو د دفاع یوازینی وسیله وي. جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ په دفاع وزارت کې د خپل وینا پر مهال وویل د سولې په خبرو کې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر معامله نه کیږي.
موږ سولې ته ژمن یو. زموږ تعریف له سولې څخه مثبته سوله ده. مثبته سوله څه ده؟ هغه سوله چې عدالت ټینګ کړي، ګډون هر اړخیز کړي، د خلکو حقوق پراخه کړي او د افغانستان اردو د مشروع قوې یوازینی وسیله وي.
افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې داسې مهال وکړې چې ټاکل شوی و نن د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی دوهې ته ولاړ شي، خو د دې پلاوي ځینې غړو ویلي چې دغه سفر ځنډول شوی. شریف زورمتی ازادي راډیو ته وویل چې سفر د خرابې هوا له امله ځنډول شوی دی.
سفر
وخت اغلی زرمتی وی د اوربند مسله پر میکانیزم نظام او د بشری حقوقو ارزښتونو باندې بحث د سولې د خبرو په دی پړاو کې د بحث موضوعات دی. په ورته وخت کې د سولې مرک چې پلاوی او بلغړی فوزي کوفي چې د افغانستان د بدلون لارې ګوند مشري هم کوي، د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال ویل افغان پلاوی ته باید د بیان ازادي، اساسي قانون، دیموکراسي او د قانون حاکمیت لومړیتوبونه ووسی.
پلاوی به سبا سفر وکړي، ډیر مهم بحثونه به پیل سي. د نظام څرنګوالی او د خلکو حقونو ته ارزښت ورکول به د خبرو د بحث وړ موارد وي.
دغه شان د مرکچی پلاوی بلغړی فاروق مجروح ازادي رادیو ته وویل هڅه دا ده چې خبري مثبت خواته یوړل شي.
موږ په خپل ټول قوت او حوصله او کوښښ سره هڅه کوو. خدای مهربان دی چې دا ځل مذاکرات په دوهم پړاو کې داسې پایلې ته ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم نن له غرمې وروسته له پلاوی سره کتلي ترڅو دوی ته د خبرو په راتلونکي پړاو کې لارښود چمتو کړي. د حکومت او طالب استازو ترمنځ د شاوخوا درې میاشتو خبرو وروسته دواړو خواوو د تیر میلادي کال د ډسمبر په 14مه د 21 ورځو لپاره وقفه راوسته. په دغه وقفه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته لاړ او افغان مرکچي پلاوی د لانورو مشورو لپاره افغانستان ته سفر وکړ. ټاکل شوی د دغه خبرې سبا بیا پیل شو. ویل کېږي چې په دې پړاو کې به په مهمو مواردو بحث وشي.
و موردل چې د افغان دولت مرکچی پلاوی سبا سه شنبه دوه تروانیږي او هلته به د طالبانو له استازو سره د بین الافغانی خبرو د دوهم پړاو خبرې پیلوي. او په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د سولې په خبرو کې به پر افغان امنیتي ځواکونو معامله ونشي او وایي چې حکومت مثبته سوله غواړي. په همدې حال کې طالبانو او په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دواړو یو بل د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي دي. طالبانو پرون په یوه اعلامیه کې ادعا وکړه چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی هوایي حملې کول له تړون څخه سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیرته طالبان له ځینو ټکو په سرغړاوي تورنوي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت پر راپور کې.
په دې لړ کې تازه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګټ پر خپل ټویټر د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې امریکایي ځواکونو افغانستان کې په ځینو سیمو کې د طالبانو پر مرکزونو په هوایي بمباریو د دوهې له تړون سرغړاوه کړې. ښاغلی لاګټ په ټینګار ویلي چې امریکایي ځواکونو دریځ روښانه او ثابت دی او هغه دا چې دوی به د طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع کوي. نوموړي وار بیا په ټولو خواوو غږ کړی چې تاوتریخوالی دې راکم کړي. سونی لاګټ په افغانستان کې د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو هدفي وژنې د طالبانو یو داسې کمپاین بللی چې د ده په وینا مسؤلیت یې نه مني خو روان کړی دی. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دا کمپاین باید سمدستي د سولې او بریا په خاطر ودرېږي. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي وو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر دوی بمبارونه کول د دوهې له تړون څخه سرغړونه ده. طالب ویان په دې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که دا بمباری او په کندهار کې پوځي عملیات زر تر زره بند نه شي او د دوهې له تړون په سرغړاوي پر دوی بمباری او پوځي عملیات دوام پیدا کړي نو طالبان به هم د مجاهد په وینا جدي عکس العمل ته مجبور شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مرکشیانو د تیرې فبروري په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک کړ چې پکې په نورو شرطونو سربیره دواړو خواوو په یو بل د بریدونو نه کول هم منلي وو. په دې توافق کې طالبانو ژمنه کړې وه چې په لویو ښارونو او ګڼمیشتو سیمو به بریدونه نه کوي او په مجموع کې به د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه شوې وه. په تیرو لسو میاشتو کې دواړو خواوو تر ډېره دا تړون عملي کړی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل پرونی بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو وروستۍ څرګندونې یاد کړي چې ویلي و په تیر یو کال کې په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. ښاغلی مجاهد پر امریکایي سرتیرو بریدونه نه کول په افغانستان کې د دوهې تړون ته د خپلې ډلې ژمنتیا بللې ده. امریکایي ځواکونو هم که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې پر وسلوالو طالبانو پراخ پوځي عملیات نه دي کړي خو څو ځلې په هلمند، کندهار او نورو سیمو کې هغه مهال چې وسلوال طالبان ګڼمیشتو سیمو او ښارونو ته نږدې شوي هوایي بمباری ترسره کړي. لبل پلوه دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه په کابل ولایتونو کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو د هدفي بریدونو پله پر طالبانو اچوي او داسې یو کمپاین بولي چې طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. طالبانو په دې وژنو کې لاس لرل په ټینګار رد کړي. د افغان حکومت امنیتي ادارو هم وروستۍ هدفي وژنې په افغانستان کې د طالبانو نه اعلان شوی کمپاین بللې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار وای متحد ایالات به دا خبره یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د امریکا د راتلونکي ادارې د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دا د نوي ولسمشر تګلاره ده او په دې اړه به افغان حکومت او نورو اړخونو سره خبرې کیږي.
د امریکا د نوی منتخب ولسمشر جو بایدن امنیتی سلاکار جاک سولوین تیر ورځ له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي امریکا له طالبانو سره په خپلې کړې هوکړه کې ویلي چې دغه ډله باید له نورو ترهګریزو ګروپونو سره خپلې اړیکې پرې کړي او دا به دوی په خبرو نه بلکې په عمل کې ثابتوي. سولوین وایي طالبان باید له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ تاوتریخوالی کم کړي. هغه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې وایي
د جو بایدن تر مشرۍ لاندې به په امریکا کې خپله پالیسي او امنیتي ستراتیژي ډاډمنه وو. هغه ده چې افغانستان به بیا هیڅکله د ترهګرو په پټنځایونو نه بدلیږي او موږ به دا ډاډ ترلاسه کوو چې امریکا ته به هیڅ ګواښ نه وي.
دغه امریکایي چارواکی وایي طالبان اوس له افغان حکومت سره باید د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. د دې لپاره چې په خبره یې ښه فرصت ترلاسه شوی. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار وایي امریکا به له افغان حکومت او نورو اړخونو سره په دې اړه خبرې هم وکړي. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا له افغانستانه نړۍ ته ګواښونه اوس هم پر ځای بولي او وایي چې د دې ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
موټ او نړیوال شریکان مو چې په سر کې امریکا دی د مشترک تعدد په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو او دا تعدد وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. تر اوسه پورې دا تعدد رفع شوی نه دی نو د دې تعدد په وړاندې باندې به زموږ مشترکه مبارزه روانه وي.
طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي. دا څرګندونه داسې مهال دی چې تر دې وړاندې په کراتو د امریکا پر متحده ایالاتونو له دې کبله انتقاد شوی چې ګواکې له طالبانو سره د دوهې په هوکړه کې د افغانانو غوښتنې ته ډېر پام نه دی کړی. خو د امریکا متحده ایالاتونو بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې شوي پرمختګونه دوی ته هم مهم دي او دوی له افغانانو سره کړو وعدو ته ژمن پاتې کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د جنوري 4 نیټه د بریل یا د نابینایانو د لیک دود نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې اوس مهال د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل لیک د چاپ یوه مطبعه فعاله ده. د افغانستان د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداروي ډېر ژر به په ملي کچه د نابینایانو لپاره د بریل لیک دود یوه بله ځانګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بې وزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د بارو تورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ و چې فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نومونو مول شو. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. د شهیدانو معلولینو وزارت وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاء الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري، تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې مالیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي، په مکاتبو کې د رامپ او خاصو نښانو پاملرنه وشي، د دې تر څنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته په پام کې ونیول شي.
د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وای د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړ شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 109 نجونې او 209 هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړي مطبعه شته، خو یوه بله مطبعه به هم جوړ کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې یوه پراخه مطبعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې ووشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نه لید په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول وړاندې دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شحابی په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزورې لید او نلید شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته، خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی.
لازادای رادیو مخامنه خبری مجله اوری په کندوز ولایت کې د ملي دسترخوان پروګرام پیل شوی او تر اوسه د دې ولایت په مرکز کې پر څه باندې 400 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي. د دې ولایت چارواکي وایي د ملي دسترخوان پروګرام هدف د کورونا د دوهمې څپې پر مهال اړو او مستحقو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته ده، خو د کندوز یو شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې چارواکي د مرستو د ویش په بهیر کې عدالت په پام کې نه نیسي.
د کندوز سیمه ایز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ملي دسترخوان د پروګرام د پیل خبره کوي چې په روان کال کې د کندوز مرکز اړوند سیمو او له ولسوالیو څخه کابو 40,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کندوز کې د ملي دسترخوان له لارې ویشل کېدونکو مرستو کې عدالت او هغو کسانو ته چې رښتیا هم اړ دي د مرستو رسول د دې پروګرام په وړاندې یوه ننګونه ښکاري. که څه هم دلته دا پروګرام تازه پیل شوی، خو د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې ادا کوي د دې پروګرام له لارې ویشل کېدونکې مرستې د بېوزلو پر ځای هغه کسانو ته ورکول کېږي چې اړ نه دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي 13 نامولا په دې اړه وویل:
په بده مرغه دغه پروګرام شفاف توګه مخکې نه ځي او مرستې او کومکونه شتمنو خلکو ته توضیح کېږي. یعنی داسې یو تفکیک دلته نشته چې کوم طبقه خلک غریب خلک دي، یعنی د خوراکي شی نه لري او مرستې ته اړتیا لري او کوم کس نه لري. یعنی داسې یو شفاف او پاک پروګرام نه ده د دسترخوان ملي برنامه چې خلک ورنه څه چې تمه لري هغه تمه لاسته راوړي.
سلوه کلن محمدین د کندوز ښار د سیدرک د سیمې اوسیدونکي لاړوند چارواکو غواړي چې د بېوزلو خلکو حق دی پر هغو نه خوري چې مستحق نه وي.
ملي دسترخوان پروسه چې کله پیل شوی ده په کندوز کې شاوخوا 400 نفرو ته مرستې رسېدلې، خو دا 400 کورنۍ څوک دي؟ دا یوه هم اړمنه کورنۍ نه ده. راځي تاسو ته داسې اړمنې کورنۍ ښیم چې د نن بېګا دپاره د نیمن لرګو او د 500 ډوډو توان نه لري. کلونه کېږي چې دا مرستې نه دي اخیستي. متاسفانه اړمنو کسانو ته دا مرستې نه دي رسېدلې او د ملي دسترخوان پروسه هم د دې نه معلومېږي چې شفافه نه ده.
د کندوز چارواکي وایي چې دغه پروګرام له مخې پر هغو بېوزلو او مستحقو کورنیو مرستې ویشل کېږي چې د سیمه ییزو شوراګانو لخوا د دسترخوان ملي پروګرام ته ورپېژندل شوي دي. د کندوز والي عبدالستار میرزکوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
صلاحیت یې شوراګانو ته انتقال شوی ده، هلته مستحق کسان په نښه کې او دغه مواد واقعاً مستحقو کسانو ته ورسېږي. په دې برخه کې زموږ نظارت هم پیل شوی ده، ارزونه روانه ده. د دې په هکله موږ خپل تحقیق ته ادامه ورکوو او راتلونکي به انشاءالله هغه نقصونه چې په لومړۍ دوره کې وو په دویمه دوره کې به راپکېږي او هغه کورنۍ چې واقعا مستحق دي په نښه کیږي، هغوی ته به دا مواد توضیح کیږي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د ملي دسترخوان د پروګرام پیل څخه تر اوسه پورې پر 429 کورنیو د خوراکي توکو مرسته شوې، چې هرې کورنۍ ته د 4000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شوي، او دغه پروګرام د دې ولایت په مرکز او نهو ولسوالیو کې پلي کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پاکستان کې د بشري حقوقو نامتو مدافع او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر سید علم محسود نیول شوی دی. د غورزنګ یو ویان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې محسود پر دې تورن دی چې د دولت ضد څرګندونې کړې دي. تر اوسه پولیسو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مسعود پرون په داسې حال کې ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د خپلو هغو مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې په دې وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شانواز ترکزای راکوي.
د ډاکټر سید عالم گرفتاری له هغه وروسته شوه چې هم پرون د جنوري په درېمه د پیښور پر اسلام مخه ته دوی د کراچي د پولیسو لخوا گرفتار شوه. د قومي سیملي غړي او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر د بندي کولو ضد مظاهره وکړه. د ډاکټر سید عالم د زوی لخوا په سوشل میډیا په جاري شوی یو ویډیو کې ښکاري چې پولیس په ګڼ شمیر کې په حیاتاباد پیښور کې د دوی د ناستې ځای لکه کور او یا حجرې ته ورنوتلي. اول ستړي مشي وکړي او بیا سید عالم محسود ورنه پوښتنه وکړي گرفتاری ده؟ نو پولیس جواب ورکړي چې او سید عالم محسود بیا وای نو پرابلم، یا هیڅ مسله نشته. د دغه گرفتاری او لدی وړاندې په بیلابیلو خبرونو کې د پښتون تحفظ موومنت او یا پی ټی ایم د گرفتار شوي غړو شمیر او تفصیل د یاد تحریک یو بل مشر عبد الله ننګیال بیٹنی مشال ریډیو سره داسې شریک کړ.
په پېښور کې د پی ټی ایم مخکښ مشر محسن داوړ او ډاکټر سید عالم او ایم پی میرکلام وزیر ورسره نور ملګرو باندې مقدمه درج شوی و. نو هغه احتجاج په بنیاد باندې پرون بیا دوی سید عالم د شپې گرفتار کو، او تر دا مهاله زمون کراچی کې پنځه ملګری علي وزیر، نور الله ترين، محمد شیر، بصیر خان، نور حسن گرفتار دي. چمن کې اویس عبدال له او په هنی پښتین په بنو جیل کې دی یو نیم کال نه، ورسره فهیم ملګری دی د هنی پښتین.
د ډاکټر سید عالم محسود د زوی لخوا جاري شوی ویډیو کې سید عالم محسود د وایانه راوخلی او بیا د پولیسو سره روان شي. د پولیسو ګاډي ته د خطلو نوړاندي سید عالم محسود هم د خپل زوی لخوا هم دته نیول شوی موبایل فون په واسطه څو خبرې هم وکي.
پښتنو مرګرو ته همدغه ویو چې کم انسان په پښتنو کې امن غواړي، هغه سره بمدا
بالکل سره
پښتنو ته خاص کو چې امن به غواړو، غیر قانونیت او لکنیت به نکړو.
د ډاکټر سید عالم محسود په ضد د پیښور د شرقي تاڼي پولیسو قانوني ریپورت لیکلو چې د باندې د پاکستان د ریاستي ادارو ضد ناري وهلو تور نه دي. د پیښور پر اسلام مخې ته د پرونی احتجاج مشري د قومي سیملي غړي محسن داوړ او ډاکټر سید عالم محسود کړي وه. ډاکټر سید عالم محسود نن د جنوري په 4مه په پیښور کې ځای عدالت ته وړاندې کړو چې همدغه عدالت ډاکټر سید عالم محسود پولیسو ته په 4 ورځې جسماني ریمانډ حواله کړ. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو په یو لیکلي بیان کې له پنټاګون یا دفاع وزارت څخه غوښتي دي چې د سول د واک سولهیز انتقال ته ژمن پاتې شي. دوی خبرداری ورکړی چې د واک د انتقال په چارو کې د پوځ مداخله به خطرناکه وي. دا په تاسیال کې ده چې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقالیږي. همکار مې سلطان محمد سرور په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا لاسو پخوانیو دفاع وزیرانو ویلي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو خاصه نښه ده، او له اوسنی دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه غوښتنه دي چې د ډونالد ترامپ له هغو هلو ځلو ځان لري وساتي چې په واک د پاتې کېدو لپاره لري. د ډک چینی، ډونالد رمسفیلد، جیمز ماتیس او مارک اسپر په شمول د غلس پخوانی دفاع وزیران وایي د انتخاباتي اختلافاتو او کړکیچ په حل کې د وسلوالو ځواکونو مداخله به خطرناک او جدي نتایج ولري. دوی وایي د واک د انتقال مرحله کیدای شي د هیواد د دښمنانو او سیالانو لپاره چې غواړي د ملي امنیت د بې اطمینانۍ څخه ګټه واخلي زیانمنونکي او کمزوري وي. پخوانیو دفاع وزیرانو ویلی چې اوس د دې وخت نه دی چې د تیرو انتخاباتو نتایج تر پوښتنې لاندې راوستل شي او په راتلونکو ورځو کې به دغه نتایج د نوي کانګرس لخوا تایید شي. ټاکل شوی چې نوی کانګرس د چهارشنبې په ورځ په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلی تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل مهم ځکه دی چې د کانګرس ځینو جمهوري پلوو غړو ویلي دي چې په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. اوسنی ولسمشر ترامپ خپل ماتې نه ده منلې او په انتخاباتو کې د براخې درغلي ادعا کوي، خو تر اوسه کوم د قناعت وړ دلیل نه دی وړاندې کړی. کوم دلایل او اسناد چې د ترامپ د مرستیالانو لخوا د انتخاباتي درغلیو په اړه محاکمو ته وړاندې شوي رد شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجله پای ته راورسیدو، خو یو بل نیم ساعت خبری مجله چې د نن ورځې د خبرونو تر پای مو رسوي